درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نوره هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې مؤسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم د پوبسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر آزادۍ لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوم اوف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوم اوف د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تېره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان ویلی دی دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنجشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. ښاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنجشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پال ګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې پر ډیورن کرښه تازه نشته په افغانستان کې مرشود لی اړولې.
په 12 بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه. ولکې کې چې درې طالبان هم چې دی خپل ژوند له سور کړی او ملکی تلفات هم تدری.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغۍ په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه او شرخلی نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسی ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
مونږ ته ډاکټران نو زمونږ مریضان د خپل پاغه اړه یې سارو دی خپل مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوي کورونه او تاسیسات کنډواله دي.
کورونه ړنګ په بلوي باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نشټو کې بیا هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لري اوشتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو په اساس له تیر شپې راهیسې تر نن سهار توده جګړه روانه و چې د دوی په وینا 15 ولسی وګړي پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام
د پکتیا د ډنډی پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتی دی، یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دلته د تیر شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسی وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستانی توپونو له امله په ډنډی پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستانی پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیان لخوا څو ډی سي توپونه را شړل شوي وو اریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي توپان دې ځوابیا ځواب ورکړی وو. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی وو. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته لري، خو دقیق ماتم نه دي معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته. دمګړې جام ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازازي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قومندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تیره شپه پاکستانی پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه، جماعتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
د اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتي دي.
برفاج پاکستان تلفات بیشتر دی شب او شب قبلش هم وارد شده.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبله پاړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنۍ سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډی پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستانی پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او اورو مهرباني
د پاملرنې نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې د وبول لارې د احتمالي خپریدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې دغه ناروغیو د درملنې لارې باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوي وسی. دغه مؤسسې د پنځمې په ورځ د مې په شپږمه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مؤسسې د مشر گراهام دیویتس لقاوله لیکلی چې موږ په ځانګړي توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه زو پاړه اندېښمن یو، په ځانګړي توګه د هغه خزو او انجنونو پاړه چې لوړاندې پر ازادۍ او محدودیتونه لګیدلې دي. دغه مؤسسې زیاته کړې ورسته یو سیلابونو خلکو کرنیز ځمکې سرپناوي او شتمنۍ اخیستې چې خوړو د څښاک پاک اوبو او درملونو ته د دوی لاسرسي لا زیاتمن کړای دی، ستونزمن کړای دی. د دوی په خبره داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لقوی او سیمې ویوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لونی په شری ناروغي اخته سوی دي. د هغې په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام د لارې بلې حویلۍ ته ځان اچوه چې یوه لوری پکې د هغې اوږه زوبله سوی او بلې لوری هم همدارنګه مورې له سختو روغتیایي ستونزو سره مخ سوی دي. همدارنګه په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ وی اوسیدونکو رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زوی له تیری ویونه راهیسې په کولرا ناروغي اخته سوی. د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري، ډاکټر ته راوستلی و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د دې کلمې وروسته سوی دي. بیا د ویل چې مکور ته وړ او له هغې وروسته زوی پرسیدلی چې اوس مجبور سوی دي په روغتون کې بستر کړي. بلخوا د په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د پنځشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړیو څلورو میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیواله مرستندوی مؤسسې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 10,000 خلک د طبیعي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. بله څروان صاحب
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې اندېښنه یې راسره شریکوله. دې مؤسسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سیلونو څخه وروسته د چاک اوبه ککړی شي او دا ویره شته چې راز راز ساري ناروغۍ خپرې شي. د میدان ورته کوسیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخز او لاهم په کړهو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونا او عامه تاسیسات لاهم رغول شوی نه دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیری شل کلنې جګړې څخه شاوخوا 3 کاله تیریږي، خو په میدان وردګو ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاري او په لیدو بیا دا سوچ وکي چې دغه جګړې څخه یوازې 4 ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کنډ او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ سوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د دې رنګ دی توسې ویني او د موږ سره داسې مرستې هم نه دي شوې. که شوې دي وي موږ سي د خو داسې وایي و خاص نه پارتا شوی دی. نور موږ په خپل عدد ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سحر او ماشام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیره ټوټه سوی دی، په ډیره ځای په سوی دی، په دوه سوی هغه چې دا څوک لا د خپل کورونه واتلی و چې غلی دی کورونا رنگ په بلای بد کاکر دی نه د چا سره مرسته کړی نه چا سره حکومت کړی.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجي د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړوي او بعضې موسسات هلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه نو بیا سور نه معلومیږي څه کیسه شو.
د دغه ولایت ځایي طالب مسولین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد دي او هیڅ وخت به له یاده نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واریدیدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 420 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکوونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا یې بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ چې موږ راوړو درې ورځې ټیپچه ورته کوش شپه ورځ بیا دغه ما بعد چې 45 ورځې برای برای وکړ رایټونه لوړ وه وش په مباری جو کرټونه کښته بیا لږ لږ بارو په 15 ورځو کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داسې رسیږي.
کندهار ته د چرګانو چچان له پاکستان څخه راوړل کیږي او همداراز ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کیږي. د یاد فارم مسول فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دته په خبره د چچانو د تولید د فابریکو نشتون، ل پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښ لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نور ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارلمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارلمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارلمانو کې، لکه د پاکستان په پارلمانو کې چې جوړي، داسې کول دی فارمونه راته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډیره ګټه نسته، ډیر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نو معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو، دوه پلاټه سمیږي په بستا کال کې. نو عبارت تس خپل سره وسنجوي دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلګوم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه فارم د 15 لک سنیولې د 100 لک افغانۍ پر د مصرف کوي. دا غشپار زره چې یا 15,000 چې وس دا نم ګرانه ده، شیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه یې د کندهار تر څنګ د سویلي زون نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سره سب فارمونه چې وه هغه 410 وه، خو فارمونه نه دي اضافه دي کېدای شي دا 300-200 په شاوخوا کې فارمونه واوسیږي په کندهار کې او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري. د غوښین غوښې تولیدې دي د فارمونه. نو اوس خو پلان په کندهار کې د غوښینو چرګانو د روی سه بسیاتو په حالات کې دي. یعنی به سیاتوب ته رسیږي. خو دا وسره چې پیران کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور یوه دوه سم غوښته راځي دغه غوښته بنیدو غوښتنه کوي. نو موږ هم ورته ویل که چیرې تاسو دوه په دې توانې درلاسه خلکو غوښتنې او ضرورتونه هم پراکړه د غوښته خوا څخه او د بیا وزارت مکان دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو د فارمونو مسولان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر مالداران وای په ولایت کې مالداری د ودی په حال کې د خو څارویو لپاره روغتیایي کلینیکونه نه لري او لعملې هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د مالدارانو په باور ک اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي نو لعملې به د مالدارانو اقتصادي ستونزې کم شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه اخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ در بیغمسي خپل مال سم ترې مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب اوس خو دینامې خدا په آرامه دي، څوک زورمن نسته، مالې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سکه کال په څرځینو کې واخښته ده، خو زمون په قلعزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی را پیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده او خوشحاله هم دي، خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکی نه ډیر کم بود دی.
د کندوز ښار اړوند د ګاډو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښته ودان وګوره، داسې د ارګنه غار وګوره، د هغه فضل د خدای ده ښه پوره لفچر دي شکر الحمدلله، د هغه بېخي امن د فضل د خدای قبله شپه ورځ ګرځېږو. هغه وخت کې خو وروره بعد مازدیګر د اذانه د کول نسو وتلی وروره، بس مشکلات به و، اربکیان به و، غلمغل به و.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیونو افغانیو په لګښت د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل
د کونړ په ختیځ کې او د ډیورن په فرضي کرښې پرتی ولسوالۍ دانګام اوسیدونکي شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږ دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاسه یو میاشت موږ ته هر چا نه و موږ ته ډاکتران نه و زمونږ مریضان د خول په هغه اړه ایسارو دې خول موږ ته ډیر ځینونه اړولې دي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي نصر الله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنه حکومت او مؤسسات د غستونز ورته هواری کړي.
ولې د زراعت مکی دي دا وړي دي ته وګوره دا دې پورې داس مکدل توا اغه زم کې دا غینرا غونډ کلی ټولم دی خړ دا ټوله کتل ټوله دا زراعت مکی ټوله تاسو ته قاری په سترګو باندې کته ټوله وړي دي او د پلم دغه اندازې راځي دا خلک غریبانا سار راغلي دی وینده غلرګي دی بوګه باندې پورې باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی په وګه پورې باسي او پای نه غلرګي خو درې په غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورجینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړ جوسي بناسي نو چې دیوالو ته ونه شو په خپل کوه نه کړل کیږي خور باندې بچوګي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای دوی د دانګام ولسوالۍ د اوسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
زه ستونزې شته د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاري ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه بعض مشکلات چې ساحي تخریب کړي او دا سیاسي دیوالونه او بلروال او یا استنادي دیوال ته ضرورت لري. ان شاء الله نږدې قریب مستقبل کې ان شاء الله غم ورغيږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت یا کول سوالی مالای کله ما وختنه د سیمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دینجونه نه دی هلیکانو مخته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې نه دینجونه مکتب څه نه دی هلیکانو مکتب څه مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه د پیغام در پرېږدم. د غزمر په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بي عزت کوي بيخي داسې مو چې چاټر خريلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا غل بيشتن او کلکی وخري بيشتن بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازین چا سترو چرند کړی ټیپ ایم 3 چرند کړی دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشاله زندې تیرې نو دې چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلې واده دغه کور ول بخامه خای نه نو دونه نه په مابس کې نه سينو دغه چې چات مور نه رئیس کوم نه ورېدل ته نو سړی چات اوس ورس چاتو وای نو چالت ورس هغه تر دې بس عزت
د پاکستان وړو چارواکو ځخه ته هله د مرشد خلک لا رښتو ځخه منی کی ځکه چې دا کاروایي چې دا ټول د غوړه لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي ته نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه دې الله عذاب ته متوجي شي.
السلام علیکم مونږ نه غواړو لته اجنډول سوالای سیدون کې په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ځابه. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابط کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد هم نومول کوي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دي او دا هم لنډ خبرونه. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومان او ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګې د انتقال لپاره تړل شوې او تمه کیږي چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تاسو نشته کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوبلي اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځدزی میدان د اوسیدونکو د ادعاو پر اساس د تیر شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په خبره 15 ولسی وګړي پکې وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت د دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوی کې چې مشی د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. نامعلومو سختریزو په جنوبی وزیرستان کې د نجونو یو شوانځای په بمونو الوزه ولای دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې د بریټ تیرش په وښو په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنج شنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بندونو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د وی پښتنې په ځواب کې وکړ. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنج شنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلیدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوری پال ګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوری پالو په لاس کې دی. تاسی زموږ شغله ازادي رادیو اوري.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې خونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوسم شتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروف یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایه سنفونو ته تدریس کوم نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چېدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د ستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو نو هغه ورځ چې ډیره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونه یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي، هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق راکړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعه سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي خو سیده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې د دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوي میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي؟ ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکه نه راغله، او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو ضایع کوم. خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاسته ولر او غو په سډیر درامې جوړ شو خبره جوړ نو باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي وکړ چې ولې موږ تاسو انجن نه لرو په حجاب کې به وخت به وي دغه خراغلاسته به حل ته درېدل او تاسو په سبدومره درامې څنګه جوړې شوی وای لکه هغه لحظه زم ما ور باندې په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو ښه انجن دومره لیاقت نه لري چې ورشي دوی پاکستانی میرمن نه روشی وقت پا کوم سویه روشی تاس ده هجاب نخبری کوئی نو تاس سنگ پا دومره دومره گیرو حل تا ورطا ولار وید و غو خراغلاستا دیو خارجی مرمن دومره تاس تا بار زخده چی لولو شخصیتون حل تا ورغلی وقت مزایکو ده دومره خبر و سر بیره نو نشوی کولا چل تا یو چون جون پا هجاب که البته وی اغای رحنمایی کرد وی ترزای پوره موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومو اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پیژندلی شو بل پیژندلی شو الله پیژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکترانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکترانې په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړې هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده نه به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټر به هم نه وي، نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلي له دوی نه؟ له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځمه زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخ موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر ها کوم نه په هیزم خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهیږي هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي تعلیم یې کړی وي هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نیسي هغه د قرآن نه پوهیږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سم حکومتداري نشو ویلای. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیار کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه په پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.